په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویاندې مليحه امیرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړی کې بعد پیښور په ارمی پبلک سکول شوی برید ووم کلین د شخصي پونتونونو غیر قانوني څنګه په اړه د سپریم کورټ امر او په کوټه کې په خزو د تشدد خبري شوی ویډیو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مليحه امیرزاده نه.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي ریاست دا حق نه لري چې د بې ګناه خلکو قاتلانو ته معافي ورکړي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژل شوی او درې امنیتي سرتیري ژوبل شوی. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ویلي چې په شام کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ته د بشري مرستې رسولو سم د میلیونونو خلکو لپاره اړین دي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولسمشر د حکومت او ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنس مذاکراتو ته په اشاره ویلي چې ریاست هی حق او واک نه لري چې د بې ګناه خلکو قاتلان معاف کړي. آصف علي زرداري دا خبره د پیپلز پارټي په رسمي ویبپاڼه نن د آرمی پبلک سکول د ترګر بری د ووم تلین په مناسبت خپور شوی بیان کې کړی ده. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې پاکستان په کامیابۍ سره ترګري تماتې ورکړې او هیڅکله به هم د بریت ښکار شو ماشومان او دا غوی کورنۍ نه مایوسوي. په پیښور آرمی پبلک سکول برید کې شاوخوا 130 کسان وژل شوي چې زیاتره ماشومان وو. د حملې ذمہواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. د پیښور آرمی پبلک سکول ترګر برید د ووم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پیښور په آرکایوز لایبرري هال کې راغونډیږي. چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژلې او د دوه پولیسانو په ګډون یو پوځي ژوبل کړی دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان سیدګي کې د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس کانسټیبل وژل شو او دوه نور ژوبل شول. بلخوا د امنیتي چارواکو په خبره هم تیره شپه وسلوالو په دته خېلو همزوني سیمه کې په امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو پوځي ژوبل شوی. د دواړو حملو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ د لوړو زده کړو کمیشن ته پرون حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د هغو شخصي پوهنتونونو کیمپس یو تړي چې د اعلی زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی د قواعدو مطابق نه دي او غیر قانوني دي. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه پرون دا خبره د زده کوونکو د یوې مقدمې اوریدنې پر مهال وکړه. دا قضیه د هغو زده کوونکو وه چې له یو شخصي پوهنتون نه زده کړې ترلاسه کړې دي خو د لوړو زده کړو کمیشن یې د ډیګریانو د تصدیق نه انکار کړی دی. عدالت د مقدمې اوریدنې پر مهال وویل چې د لوړو زده کړو مشن دی فارغ شو او طالب علمانو ته د ډیګریانو ورکولو لپاره لارې چارې ولټوي. مشال ریډیو په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن د معلوماتو څنګ مشه عائشه اکرم نه د دغه پوهنتونونو د کیمپسو په اړه پوښتنه وکړه خو هغه تر دې دمه جواب نه دی ورکړی او نه یې د عدالت د فیصلې په اړه څه ویلي دي. په کابل کې نن لسګونه خصو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي شمولیت حقونو په حمایت کې شعارونه ورکول. تر دې مخکې هم لسګونه خصو په کابل ښار کې له طالبانو نه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. د نننۍ مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي سره رپورټ نه دی ورکړل شوی خو مخکې د طالبانو د وسلوالو خصو سره د بد چلند رپورټونه خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځینه کارکوونکې په کورونو کې نول شوي او د انجونو لویه برخه له ښوونځو او پوهنتونونو محرومې ګرځول شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر ښځینه غړي له نړیوالې ټولنې په تېره بیا نیټو امریکا نه د مرستې غوښتنه کوي. دوی د ډسمبر په 15 مشال ریډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنو د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. له دغو ښځو یوې وویل:
نه د تېښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدی شو او نه پکې اوسېدی شو.
د غوښتنه وکړه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته پناه ورکړي. همدغه سیده دوی ته هم ورکړي. د دوی د تازه سرګندونو په اړه طالبانو لاس نه دی ویلي. او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال په رپورت کې ویلي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د شام شمال غربي سیمه ته د ترکیه لاله د دوی بشری مرستې رسول اوس هم د ملیونونو کسانو د ژوند لپاره ډیر ضروری دي. امریکا او روس په جولای کې د بشری مرستو په اړه یو موافقه ته رسیدل چې د ادلب په یوازینی سرحدي سیمه باب الهوا کې د مرستې رسولو ته دوام ورکړل شي. د شام ادلب د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمه ده چې تر 2 میلیون نه زیات اوسیدونکي بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د یو موافقه له لارې باب الهوا ته د 2022 کال د جنوري تر سمه د مرستو رسولو بهیر تجاری ساتلو اجازه ورکړل شو، خو هغه موافقه د شپږو میاشتو لپاره غزیدل په دې پورې مربوطه وا چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرش د کاروایي د شفافیت او شام کې دننه د امداد د رسیدو په اړه یو رپورت جاری کړی. ګوتیرش پرون په هغه رپورت کې چې جزئیات یې نه دی پټه کړی شوی ویلي چې د شام په شمال لویدیځ سیمه کې بشری مرستې اوس هم د میلیونونو کسانو د ژوند بچکولو لپاره اړینې دي. د هغه رپورت دستاویز ایجنسی فرانس پریس او اسوسییټډ پریس ترلاسه کړی.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وای نو د دې ترڅنګ د زنی نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پیښور په آرمی پبلک سکول شوی تر هغه بریډ نن ووم تلین دی، خو د وجل شو د کوونکو مین دی او پلاران وای تر اوسه ورته انصاف نه دی ملاو شوی.
د سړک په لار مو احتجاجونه کړي دي، د میډیا په لار داسې یو موقع نه ده پریښی، مونږ داسې یو ځای نه دی پریښی، مونږ د بدقسمتۍ نه انصاف مونږ ته نه ملو شوی دی.
د پاکستان سپریم کورټ د لوړو زده کړو کمیشن ته امر کړی چې په ملک کې د شخصي پوهنتونونو غیر قانوني څانګې دی وتړي. په کوټه کې د هغه ویډیو سکینډل چې پکې پر ښځو تشدد ښکاره کړی شوی پر ضد د احتجاج لړۍ دوام لري.
حکومت دا پکار دکې دا کیس روایتي ډګر کې ما اخی رپورت چې راځي ریاست په دې کیس کې مدعي جوړ سي او د عمل کې هر کس چې انوالف دي سزا ورکړي.
پی ڈی ایم وای تر هغه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک نه وړاندې کوي ترڅو چې اسټابلیشمنت په سیاست کې د مداخلت نه کولو ډاډ ورنکړي. خو د حکمران ګون یو غړی بیا وایي
اول ځل ادارو ځان نیوټرل کو د حکومت خلاف د دې مرجستیا نه کوي چې دغه واړی چې راته ادارې د زموږ سره مرجستیا او کې حکومت کارتاو.
په خبرونه کې په افغانستان کې د لوګي او بیوزلۍ په اړه راپور تر څنګ ځینې نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. زو د دې خبري اخري خبري غړې د لومړي ريپورت طرف ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې د پیښور آرمي پبلک سکول د ترهګر بریډ نن ووم تلین دي، او په دې اړه نن د پیښور په آرکایوز حال کې غونډه روانه ده چې پکې د وجل شو د کوونکو کورنۍ مدني فعالان او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي هم ګډون کوي. دا وخت سره د پیښور نه زمنګ همکار غلام غوس د ټلیفون په لیکه موجود دی، د دغې غونډې په اړه نور تفصيلات ترې اخلو. غلام غوس تړي مشي درته وایو.
مننه احمد الله صاحب.
غلام غوس کدار ته وی چې دا غونډه څه وخت شروع شوه، چا چا پکې ګډون کړي دي او څه وی دغه د پیښور چې کوم پیښودار می پبلک سکول د ووم تلین په والي سره څه وی ناګانې پکې وشوي؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو وکړه او دونکو ته د غونډه چې کوم د پی ایس د شهیدانو فورم دی پاره کې د دیو د غړي مین دی او پلان دی ځنی غي له خوا ورسره چې کوم مدني فعالان دي ورسره د پښتون ژغورنې د غورزنګ کوم دغه پالان دي او نور د بشري حقوقو کوم پالان دي نو هغه د منځي هر کال منځي د یو ام پلین د شغم په دې حال کې د ارکایوز لایبرری کې چې کوم دین ول منځله شو او لږه شی بولان دي د غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون وینا وکړه او دا اوس چې تاسو سره خبرې کومه نو په دې محل باندې اوس په دغه حال کې دنه د ای پی ایس د وجل شوی ماشومانو کښ د یو ماشوم پلار چې کوم دین واغلی یادې دي ته دغه کوي وینا کوي او دغه ونډه روانه ده. منظور پښتین خبره به درته وکړم چې هغه په خپله وینا کې دا ویل چې دا تیر کال کله دغه کېدلو منزل شوی هم په دې حال کې نو علي وزير دغه شوی او دغه یادونه وکړه چې هغه نه ورسته بیا دې حال نه چې بهر وته نو پولیس او علي وزير چې کوم نه دغه کوونی ولو خو منظور پښتون ویل چې مونږ به خپل مبارزه جاری ساتو یو کال هغه په بند کې تیر خو منظور پښتون دا ویل چې د دې غوندونو مونږ څوک نشي مانی کولای کسلسل کلمو په دیلونو کې واچې نو بیا هم دا غوند شي کوم نه مونږ المنزور دې ته برازو دا مسله به راپورته کوو مخکې هغه دا خبره وکړه د دې خبرې نه چې ادارې دې دغه جرأت وخایي په ادارو باندې ډېر خرچ کیږي او هغه دې لکه ای پی ایس شهیدان چې په څه طریقه باندې اف آی آر یا مقدمه درج کول غواړي نو هغه شان دې درج کړي او بیا چې کوم دا اوس تاسو ته ما ذکر وکړو چې د ای پی ایس د شهیدانو کې چې کوم وژل شوي ماشومان دي دا هغه او پلار بیا دا وینا وکړه چې را دیو په سپریم کورټ کې کوم مقدمه روانه ده چې په 10 نومبر په کې وزیر اعظم عمران خان هم را بللې و هغه عدالت تعزیر شوی او د عدالت په امر باندې هغه دا ویل چې که عدالت د هغه د توقعاتو مطابق دی ته انصاف ونکو نو دیو به دا مسله شي کوم ده نو دا د جرمونو او جنګونو چې کوم نړیوال عدالت دی هغه ته بیا یو څه یو قسم له درکه اغه ورکاو دا خبر یا تر هم په ونده کې هوښوې چې په دې ارکایز حال کې دیو ته څه د اجازه نه ملاوي دو بیا دیو په کې لکه مطلب یو کتن ته کې دا مهاله چې مونږ بیا عدالت تلالو او د پیښور های کورټ د جج په درخواست باندې دل تلالو د غونډم ول منځل خپل نو په دې خبره باندې هم خبر یا تر هوښوې چې را دا شي هسي رواني دي چې مونږ نه د ای پی ایس او د کوم پیخه د وکالې وښو چې مونږ دوی له منځي او د هیر کړی شي او دیو دا ویل شي دا به څل یو یاد ساتي او یوازي لکه چې کوم
غلام غوس
شوی دی یوازي هغه به یاد نه ساتي بلکې چا چې وجل دي هغه به یاد ساتي او هغه شي کوم د غریب کم کسان پکې ککل دي دا غي په ځد باندې بام دغه ویناګانی او دغه مبارزه به جاری ساتي.
غلام غوس اپوزیشن ګوندونو هم بیانونه ورکړي دي، پیپلز ګوند یا دغه شانتي عوامي نېشنل ګوند کداغې په مختصر راتوي او حکومت له خوا هم څه بیان مخې ته راغلي دي په دې حواله سره.
جی بالکل، دا چې کوم مین غټ غټ سیاسي ګوندونه دي نو پاره کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د پیپلز ګوند چې کوم شریک چیرمن هم نه راغله خو نن سهار وختي وختي راغې په رسمي چې کوم د پیپلز ګوند وپانه ده هغه بیان راغله واغه په خپل بیان کې لکه د وسوالو طالبانو ته چې د مذاکرات کوم می خبري اتري روانه دي هغه ته په اشاره پاره کې غټه خبره هغه دا کړی چې د ریاست سره اختیار نشته چې د مذاکرات په ترڅ کې دغه کسان چې کوم پدې کې ککړلی هغه وسوالو بخي د مذاکرات په نتیجه کې دا شي صدقه وشینو. البته سفر مختګ نه شوی خو آصف علي زرداري دا خبره کړې ده چې دا اختیار د ریاست سره نشته او په دې ونده کې بیا د ای پی ایس چې کوم د شهیدانو د ټولنې کم غری دی هغه دا خبره وکړه چې یاره دغه وسوالو سره مذاکرات کیږي او څه خبرې اترې کیږي نو دا اختیار د مونږ سره دی ځکه مونږ هغه ځمن شوی په دې کې دغه کې یا نور چې په قبایلی سیمو کې د پښتونخوا په نورو سیمو کې کم خلک متاثر شوی دي نو دا اختیار به د هغه سره چې لکه مطلب کړه دغه وسوالو سره مذاکرات کامیابیږي نو که دی بخی پرسکا نو اختیار د دې سره دی دا د ریاست سره یا د بل چا سره دا نشته.
سم ډیره مننه غلام غوس.
خان نه خو بیان راغلی دی هغه کې هغه په نېشنل الیکشن پلان نه وکی کړی دی چې ای پی ایس نه پس نېشنل الیکشن پلان جوړ شو خو بیا د ترګری واقعیت شوې دي په بیلابیلو ځایونو کې په تعلیمي ادارو کې هم شوې دي په پوځي چارواکو هم بریدونه شوې دي په امنیتي ادارو هم شوې دي په عام ولس هم شوې دي نو هغه دا ویلي دي چې باید په نېشنل الیکشن پلان باندې سم عمل کشوي وو نو دا به داسې واقعیت نکیدل.
او که په مختصر ټکو کې حکومتي بیان چې د حکومت لخوا د چا څه بیان راغلی
د حکومت لخوا خو په دې اړه باندې د شیسه لوی بیان تر اوسه پوری زما د سترګو شوی نه دی. البته مخکې چې وزیر اعظم عمران خان چې لکه ټول هیواد دغه اجرایی رئیس ته هغه چې په 10 نومبر هم په دې قضیه کې د ای پی ایس په قضیه کې په سپریم کورټ کې پیښ شوی نو هغه ځینی خبرې اترې کړې وي او هغه د خپل نېشنل اکشن پلان باندې خبرې کړې وي او هغه دا ویډیو چې را په هغه وخت کې د مسلم لیگ نون حکومت خو هغه په دې باندې شنې وکی کول نه غواړي او نېشنل اکشن پلان لاندې دیو ځینې دغه د پلاګرو په ځد کاروایانم کړی دي او بیا چې د نېشنل الیکشن پلان په ترڅ کې کوم پوځي عدالتونه جوړ شوی نو پاره کې هغه پوځي عدالتونه یا ای ایس پی آر چې کوم دغه دی هغه دعوی کړی وي چې د ای پی ایس په دغه کې چې کوم سہولتکار دي باقاعده د تر دې وړاندې داسې پرېسلري دي او دغه مونږ راغلي چې هغه کې هغه داول چې هغه د پوځي عدالتونو نه پکې یو شمېره د ترګل چې په دې کې انوالو هغه سزا شوی دي هغه د پوځي عدالتونو لخوا سزاګاری ورکړی شوی
دی. ډیره مننه.
کوم د ای پی ایس شهیدان می نو هغه بیا خپل هغه غوښتنې لري هغه خپل یو دریز دی.
ډیره مننه غلام غوس تفصیلی معلومات راکولنه. اوریدونکو غلام غوس د ای پی ایس چې د کم وجون کی کم د کون کی وجل شوی نو اغه میندو پلارانو او یوشمر مدني فعالانو د پیښور د ارکایوز حال کې دغه غونډه را جوړه کړې ده. خو نن وزیر اعظم عمران خان چې کم دی اغه په دې حواله سره یو ټویټ هم کړو چې دغه میندو پلاران به کله هم ایواز نه پریګدي او د اغه سره انصاف ورکولو پوره پوره کوششونه کوي.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په ولس ضلعو کې د دسمبر په 19مه ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو
زو د یو بل رپورت طرف ته. د پیښور پر آرمی پبلک سکول د شوی خونړی برید نن اوه کاله پوره شو. په دې برید کې یو سل اوه څلوېښت کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې ماشومان ول. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې وه. د پاکستان حکومت او فوز ویلي چې په هغه برید کې لاسلرونکي زیاتره وسلوال یې د فوزي عدالتونو له لارې سزا کړي دي خو د وژل شوو ماشومانو کورنۍ دا نه مني. دوی وایي د پاکستان سپریم کورټ دې د دې برید په اړه آزادې او رڼې پلټنې وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي پر آرمی پبلک سکول د شوي برید په اړه له شوو پلټنو دوی هم مطمئن نه دي. په دې اړه نور تفصیل زمنګ همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وجلسو یو سل اوه څلوېښت ماشومانو د میندو او پلرونو اتحاد شهدا فورم وایي اوه کاله وسو خو دوی ته لا هم انصاف نه دی ورکړل شوی. د شهدا فورم مشر او د وژل شوي ماشوم پلار اجون خان ایډوکیټ د ډسمبر پر 14مه مشال رډیو ته وویل دوی ځکه مطمئن نه دي چې د انصاف لپاره پر کړې غوښتنې تر اوسه هیڅ عمل نه دی شوی.
هغه چې کوم هغه ټایم چې کوم جنرال لاهین ناستو کور کمانډر هدایت الرحمن او چیف منسٹر دلته چې کوم نه پرویز خټکو انټیریئر منسٹر د سوبې چې کوم یو دی د پښتونخوا اختر علی شاه او انټیریئر منسٹر چې کوم د وفاقي حکومت چودري نثار نو موږ په کډان وو نو موږ ورکړی دی چې د دې خلاف کی فایر وشي چې په ټول کې چې اخر دا د سانحه د دې د وږي ولې شوی را زموږ د داخلك دته چې وی په زموږون ریسپانسیبل پوسټ باندې ناشتي دی نو ولې دا کار وشو.
د یاد فورم پخوانی مشر او د یو بل وجل سوی ماشوم پلار ایډوکیټ فضل خان مشال رډی ته وویل له عدالتونو یې زړه تور سوی او هیله یې ختمه سوی ده. د دې په وینا دوی هوټ کړی چې د خپل وجل سویو بچیو لپاره به په انصاف اخیستلو پسې تر هر حد ځي.
د سړک پلار مو احتجاجونه کړی دي د میډیا پلار د جړا پلار د فریاد پلار احتجاج پلار د سی یو موقع نه ده پریخي مونږ د سی یو زین دي پریخي مونږ درخواستونه لیکلي دي مونږ ارزي لیکلي دي مونږ عدالتونو ته تلیو یو ځل نه بار بار تلیو خو د بدقسمتۍ نه انصاف مونږ ته نه ملو شوی دی. هیڅ قسم توقع مونږ ته د عدالت نه د انصاف نه
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید او کاله په داسې وخت کې پوره کیږي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې پېښې په اړه د درج شوي مقدمه اوریدنې روانې دي. سپریم کورټ د نومبر پر 10مه امر کړی و چې د دسمبر تر 10مې نیټې دی په دې اړه داسې رپورت وړاندې کړل سي چې وزیر اعظم عمران خان ور باندې لاسلیک کړی وي. خو د شهدا فورم مشر اجون خان ایډوکیټ مشال رډی ته وویل چې سپریم کورټ اوس حکومت ته د دې رپورت وړاندې کولو لپاره درې اونۍ نور وخت ورکړی دی. د ویل که څه هم اوس ناهیلی سوی دی خو بیا هم په سپریم کورټ کې روانې دې مقدمې ته انتظار کوي چې انصاف ورکوي او کنه.
د سپریم کورټ نه مونږ ته څه انصاف ملو نه شو نو زمونږ والدینو دا فیصله کړې ده چې مونږ به یونایټډ نیشن ته ځو هلته به ریزولوشن پاس کوو هغې نه به ورکوو چې یاره دا ظلم مونږ سره شوی دی د دې ظلم اوس تاسو جواب وکړئ.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای پر آرمی پبلک سکول د سوی برید په اړه تر اوسه لسویو پلټنو دوی هم مطمئن نه دي. د دې سازمان د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان د دسمبر پر 15 مشال رډیو ته وویل د وژل سویو ماشومانو د میندو او پلرونو شکایت پر ځای دی.
پکار خو دا و چې بر وخت چلے دی لکه انکوائری شو وی او دل ته خو اداري خپل هغه کار هغه شانتي نه کوي کنه چا چې کم کنټرول جوړیږي ان نه کوي د پولیس یا د شانتي ایجنسیانو طرف نه راغی بر وخت چالان او دغه نه سبمیټ کیږي عدالتونه چې دی داسې کیسونو کې چې دی تاریخونه نه ورکوي ډیلی پکې کوي نو دا غي د وجه نواز سرخانی کې پراته نو د دې شکل کې خو چې ایویډنس ورکیږي نو بیا خو جسټس نه کیږي.
د پاکستان حکومت وای د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې لاس لرونکي د پوځي عدالتونو لاري سزا کړی دی. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان وای دوی هڅه کړې چې د وژل سویو ماشومانو میندې او پلرونه مطمئن کړي. خو فضل شکور خان زیاته کړه چې د شهدا فورم دا غوښتنه بې ځایه ده چې د پوځ پر مشر یا وزیر اعظم دی مقدمه درج شي.
دا خو یو جذباتي غونډه کې خبره ده کنه پرې پوره ملک کې د بغاوت یو قسم یو شی شروع هغه کې خو ته داسې دغه نشي کولی چې ته چیف اف آرمی سټاف دې شي یا د پرایم منسټر شي هغه کې خو ته داسې دغه نشي کولی چې ته الزام لګې هغه به
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی وو او د 1024 ماشومانو په ګډون یې څه باندې 150 کسان وژلي وو. تیری کې طالبان پاکستان هغه وخت د دې برید ذمواري منلی وه.
بوریوال کاکړ رپورټ مو واورېدو. د پاکستان سپریم کورټ د لوړ زده کړو کمیشن ته امر کړی چې په ملک کې د هغه شخصي پونتونونو کیمپس وتړي چې د یاد کمیشن له قواعدو سره سم نه دي او غیر قانوني دي. عدالت د امر پرون تر هغه وروسته کړی چې ځینې زده کوونکو له یو شخصي پونتونه زده کړې کړې وي خو ایچ ای سي د ډیګریانو له تصدیق نه انکار کړی وو او دوی بیا عدالت ته ولاړل. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیز بینچ مشر جسٹس اتابندیا د دسمبر په 15 مرکز او ټولو صوبو کې د لوړو زده کړو محکمو ته امر وکړو چې د زده کوونکو راتلونکي او تعلیم سره په خصوصي توګه په لوړه کچه لوبې نه دي پکار او څومره هم چې د پرایویټ یا شخصي پوهنتونونو غیر قانوني څانګې یا کیمپسز دي ټولې د وتړي او د غلطنې فارغ شو زده کوونکو له پسنه سلاره خپل ډیګری یا سندونه ورکړي. پېښور پوهنتون کې د استادانو اتحادیې غړي پروفیسر ډاکټر ناصر کمال مشال لیډو ته وایي چې د لوړو زده کړو کمیشن باید پله ډیوټي او دند وو پیجنې او د زده کوونکو او استادانو ژوند سره لوبې دي بند کړي. وای د دوی په کارکردګي دا یو ډیر غټ سوالیه نشان دی چې بغیر د دوی اجازه ته سړول غیر قانوني په هنتونونو خپل څنګه خلاصوي.
دا خو د هایر ایجوکیشن په کارکردګي باندې لومبه ټول نغټ سوالیه نشان دی چې د هایر ایجوکیشن دومره فاندز وته دا ګورنمنت نه ملاويږي فدرل ګورنمنت نه دومره غټ اسټابلیشمنت دی نو چې کله دا سب کیمپسز اوپن کېدل نو دی په هغه ټایم کې ولې دا ناغستو دا خو بیا اوس راشه ته ال تکم سټوډنټس ته ټول لغت افیکټیز خو باغوی نو پکار دا چې سپریم کورټ او هایر ایجوکیشن چې کم څه فیصله دا سپریم کورټ دا ډیسیژن پرانا کې کم ګامونه نه پکار دا چې دغه طلبه او دا فیوچروم خیال اوساتل شي چې دا خو سب کیمپسز ول ختم غنو مین کیمپس ته دغه سټوډنټس ترانسفر کې دی شي. یو دویمه خبره چې کم ال ته ټیچرز دی او دا غوی به یو کوېشن مارک دی چې دا غوی د فیوچر بس کېږي.
دغه پونټو زیاتره د پاکستان کراچی او لاهور خارونو کې دي. د باجوړ ضلع سره تعلق لرونکي شفیق رحمان چې د لاهور په یو شخصي پوهنتون کې زده کړه کوي وایي چې باید دغه پوهنتونونو څنګه کې زده کړه کوونکي هلکانو جنکو وخت او پیسو پام نه وساتل شي او د دوی زده کړه د پسنه سړول دوامدار وساتل شي او ایچ ای سی یا د لوړو زده کړو کمیشن نه دوی له خصوصي تنظیمات وکړي.
دا چې دا فیصله صحیح ده په خپل زبانه صحیح دي خو بل طرف ته دی دا قتل پکار دي چې په دې یونیورسيټینو کې په زرګونانو باندې سټوډنټان دی ټیچران دی امپلایمنټ دی نو د دیو د فیوچر چې دی کنه سبندو بس وکړل شي او په کار د چې دا کم کسان دی دیو سټوډنټان دی سپیشل د دیو د غم وکړل شي. د نه علاوه دا د چې دی دیو ته دا وس را یاد شلو د چې کوم وخت کې دیو د انسټیټیوټ کولا ولو دی ته دا سوچ پاغ وخت کې ولې نراتللو په هر یو انسټیټیوټ کې 1000 نه پاسه پر سټوډنټان دی.
دا په مړه چې پنجاب سرخار لاهور او سند سرخار کراچي کې دال خیر او پرستن شخصي یونیورسيټي خپل سانګې خلاصې کړې دي چې د لوړو زده کړو د کمیشن د قانون او قاعدو پر ضد دي. د دسمبر په 15مه د پاکستان سپریم کورټ دا پریکړه هغه وخت وکړه کله چې ځینې زده کوونکو چې دغه پوهنتونونه زده کړې کړې دي د لوړو زده کړو د کمیشن نه تصدیق شوي ډیګري اغوستلې، ولې د لوړو زده کړو کمیشن یا ټی سي ورلا تصدیق شوي ډیګري نه ورکولې او دوی هم دغه په وجه عدالت کې درخواست کړې. ولې په اسلام آباد کې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن لخوا دا معلومات ورکول لپاره ټاکلې شوی چارواکي عائشہ اکرم نومو چې کله د ایمیل د لارې د کمیشن درز وغوښتو لا تر دې دمه هیڅ جواب نه درا کړی او نه د عدالت په پریکړه سره د عمل خودلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هغه ویډیو سکینډل چې پکې په خزو تشدد ښکار کړی شوی پر ضد د احتجاج لړۍ دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په دې کې تورن کسان دی نه یوازې ونیول شي بلکې دوی ته د سخت سزا هم ورکړی شي. خو صوبایي حکومت وایي د ویډیو سکینډل په تور کې دوه کسان نیولي او د هغوی څخه پلټنې روانې دي. نور حال د ایوب ترین پر رپورټ کې.
په کوټه کې د اسلامي کمیټي د غړو له لوري یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې د ښځو په ویډیو سکینډل کې تورن ټول کسان دي نه هیوازي ونیول سي بلکې دوی دې په سخته سزا وګمارل سي. د کمیټي مشرانو د خبره د دسمبر په 14مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د اسلامي کمیټي مشر علامه علي اسنین وویل چې پر ټولنیزو رسنیو د کوټې د ښځو د تشدد څخه ډکې چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي هغه نه یوازې ظلم دی بلکې د دې څخه د بلوچستان د خلکو بدنامي هم شوې ده. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د هزارا ډیموکراټیک پارټي مرکزی جنرال سیکرټري احمد کوزات زیاته کړه چې د بلوچستان پر ډول په یوه قبایلي ټولنه کې دغه ډول مجرمانه عمل کېدل خپله د حکومت پر مخ یو سوال دی.
حکومت دا په کار دی کې صرف دا کیس روایتي ډګر کې ما اخی په فرانزیک رپورټ په دې چې جدید ټکنالوژي چې اوس په د ساره مواد په لاهور کې دغه کړی دی چې په دې رپورټ چې راځي په دې رپورټ بیا خود ریاست په دې کیس کې خپل مدعي جوړ سي او د دې شخص او د دې په دې عمل کې هر شی هر کس چې انوالف دي د پکار دي کې د دې سزا ورکوي او ټایټ د انویسټیګیشن بالکل فیر انویسټیګیشن وسی.
په دې ترڅ کې د لومړنۍ پلټنو وروسته د پولیسو لوري ویل سي وي دي چې پر شوزو د تشدد ویډیو جوړون کې د هدایت الله په لومړۍ و د غنجون ته د روزګار یا کار مندلو په لمر کوله او بیا به دوی په نشه اخته کړي دغه ډول به وسته د دوی ناوړه ویډیو ګانې جوړولې. په دې ترڅ کې د خیر شګړ لپاره کارکونکې ساده بتول وای په کار دی چې نور شدي او انجونی د روزګار په نامه په شکنجه کې رانسی.
اورتو کې لیے کې خدا را اپنی عزت او عصمت کا خاص خیال رکھے ان جیسے صفاق درندو کې جانسه مې.
د خیر شګړ لپاره کارکونکې مېرمن ساده بتول وای چې د خدای لپاره د مېرمنې د خپل عزت خیال وساتي او دغه ډول خلکو په خبرو کې دی ناراضي هغه به دوی ته د روزګار یا نوکری لالچ ورکوي. په کار دی چې دغه ډول خلکو څخه موږ ځان هوښیار وساتو او بل دا چې په تعلیمي ادارو کې استادانو ته په کار دی چې هغه د علم سره سره د زده کوونکو ښه تربیه هم وکړي. پر دې مهال د ټولنې لخوا د حکومت څخه یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې په کوټ ښار کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او چې کوم خلک د دې کاروبار کوي هغه دې ونیسي. په دې ترڅ کې د بلوچستان شیعه کانفرنس مرستیال مشر اجیر رمضان علی وای چې د ویډیو سکینډل وروسته په خلکو کې ویره زیاته شوې ده او اوس دوی خپل بچان هم و تعلیمي ادارو ته نسی لیږدولای.
موږ په هر ځای کې په هر فورم کې مطلب موږ دا ریکوست کړی دی د سرکار سره او د وزیر اعلی سره د آی جی سره چې مطلب مخصوصا د منشیات چي دي د منشیات روکتام هشت ضروری دي. اوس دا جلیان چې مطلب دی مطلب ویډیو جوړ کړی دی مطلب داسې بلیک میل دی کړی دی دا هم چې دی مطلب اول په نشه کې راوړی دی د بعد مطلب دای کار کړی دی چدی خالی صرف فورسز مطلب د یو قوم غنه دی دا چدی د ټوټل دلته چې بلوچستان کې مطلب خلق پروته دي دا ګرد مطلب د بچیان غ مطلب د پښتانه مستا هزار مستا بلوچ مستا سیټلر مستا دا یو کار چې کړه دی زموږ ګرد بلوچستان د پاره دی بدنما داغ دی زموږ د پاره بس موږ د ګرد خلق سره مطلب دا ریکوست کوو چې وروره د داسه مطلب سوشل بایکاټ به وکه.
بل خواته د بلوچستان کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لنګو یو ځل بیا ویل دي چې په ویډیو سکینډل کې تورن کسان د هیڅ ډول رعایت ور دی. نو موږ د خبره د دسمبر په 14مه نیټه په کوټ کې د تحریک نفاذ فقیه جعفریه د یو پلاوی سره په خبرو کې کړی ده. د کورنی چارو د سلاحکار په وینا چې حکومت په دې اړه سنجیده ګامونه پورته کړي دي او تورن کسان به خپل انجام ته ورسوي. په دې ترڅ کې دوه کسان نیولي دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې ویډیو سکینډل د هغه وروسته راښکاره سو کله چې د دسمبر په 8 نیټه د کوټ په قید آباد تاڼه کې د یوې میرمنې له لوري د هدایت الله نامې کس په ضد د ښځو د ناوړه ویډیوګانو د جوړولو په تور کې مقدمه لاسلیک سوه. په اف آی آر کې پر هدایت الله تور لګېدلې دي چې هغه نه یوازې د ښځو د تشدد ډکې ویډیوګانې جوړې کړې دي، بلکې دوی انجونې د بلیک میل کولو وروسته و افغانستان ته هم لېږدولې دي. پر دې باندې پولیس سخت ګامونه پورته کړل او هدایت الله تر څنګ یې د هغه ورور خلیل احمد ونیوي او د دوی څخه چې کوم لیپټاپ او موبایلونه ترلاسه کړي دي. د پولیس په وینا چې په هغه کې یو شمېر ویډیوګانې داسې دي چې په هغه کې نه یوازې د ښځو سره ناوړه چلند شوی دی، بلکې پر هغه د ناترسۍ تشدد هم ښکاره کړی دی. وروسته پولیسو دغه ویډیوګانې د فرانزیک ټیسټ لپاره د لاور و لیبارټري ته لېږدولې دي، خو تر اوسه رپورټ نه دی راغلی. بلې خواته د ویډیو سکینډل د راښکاره کېدو وروسته په کوټ ښار کې د ژوند د بېلابېلو برخو له لورې د احتجاج لړۍ روانه ده او احتجاج کوونکي د حکومت څخه په ویډیو سکینډل کې وتورنو کسانو ته د سختو سزا ورکولو غوښتنه لري.
ایوب ترین رپورټ مو اوریدو. د سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. ملیحه امیرزاده به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداري د حکومت او ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي چې ریاست هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناو خلکو قاتلان معاف کړي. نوموړي دا خبره د پیپلز ګوند په رسمي وپاړه نن د آرمی پبلک سکول تر ګربري د ووم کلین په مناسبت خپور شوي بیان کې کړي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر باندې په بیان کې ویلي چې پاکستان په کامیابۍ سره تر ګربري ته ماتې ورکړې او هیڅ کله به هم د برید ښکار شو ماشومانو او د هغوی کورنۍ نه مایوس سوی. په پیښور آرمی پبلک سکول برید کې شاوخوا 130 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د حملې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په امنیتي سرتېرو په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژلې او د دوه پولیسانو په ګډون یې یو پوځي ژوبل کړی. د سیمې د پولیسو مشر نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان زیدګي کې د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس کانسټبل وژل شو او دوه نور ژوبل شول. بلخوا د امنیتي چارواکو په خبره تیر شپه وسلوالو په د تخیلو همزونی سیمه کې په امنیتي سرتېرو ډزې وکړې چې پکې یو پوځي ژوبل شو. د دواړو حملو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ د لوړ زده کړو کمیشن ته پرون حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د هغو شخصي پوهنتونونو کیمپس چې د اعلی زده کړو کمیشن د قواعدو مطابق نه دي او غیر قانوني دي وتړي. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه پرون دا خبره د زده کوونکو د یوې مقدمې اوریدنې پر مهال وکړه. په کابل کې نن لسګونه خزو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی د ډوډۍ، کار، ازادي او سیاسي شمولیت حقونو په حمایت کې شعارونه ورکول. تر دې مخکې لسګونه خزو په کابل ښار کې له طالبانو نه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. د افغانستان د وایس واقع یو شمېر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تېره بیا نیټو امریکا نه د مرستې غوښتنه کوي. دوی پرون مشال ویډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنو د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال په یو رپورټ کې ویلي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د شام شمال غربي سیمې ته د ترکیې له لارې د دوی بشري مرستې رسولو سم د میلیونونو کسانو د ژوند لپاره ډېر ضروري دي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو په دې دویمه نمایي کې هم ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. نو زو افغانستان ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او لوږه د اوج ته رسیدو په حال کې دا د برتانیا څو لویو مرستندویو ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی دی. دوی وای دا نوخت به په افغانستان کې د میلیونونو انسانان له ژوندۍ پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یو کوچنی هیله رامیاست کړي. نړیوالې مرستندوی موسسې وای افغانستان د یو داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وی له خلکو څخه د پیسو پر راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یو وړه کړکۍ پرانیسي. د برتانیا لوی مرستندوی مؤسسه وای چې په روان ژمی کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډی ای سی په نوم یادیږي، د برتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د برتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تعلقان شهر یو اوسیدونکو جمعه خان ازادي رادیو ته موبایل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو مون غنم 200 روپیه سوی، یو کیلو غوښ 15 روپیه، یو سل 100 روپیه سوی، یو تل لتر تل 15 روپیه، 80 روپیه سوی. ملت چی شو کی؟
د همدی ولایت د بهاره کولوسوالی اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي له لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دي.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړل، دوی درګه د وروره خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، وروره هر سړی مصرف وروره په خپل عیش نوش کړه. اقتصادي وضعیت وروره ته دوه حالات موږ رسیدل یو، چې د اوس پیلن یو من وروره ته د اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چای وړل ته دول د رقم به ناتوانه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وای په ژمی کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی هم دا راز وای چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کشر دي، په راتلونکو 3 میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبه څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسه د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د ما په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، ژمی چټک را روان دی. دی همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلې دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وای چې پخوانی حکومت د میاشتې 15000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو 3 میاشتو کې پرې درېدلې دی.
بچه او نمسان ابغار دي دسي عيادت مونږ درو چې وسي وخرو ډیر مجبور شوي. خلک ډیر پکه سم مخامختي څو ورځې سينه راکې یا دای وړو خلک کله څه په کم مونږ لاله نکلي نرخونه به خې په اندازې سخت ګران دي. کومه ډیر ناکام کړو ماشومان ناکام نکړي، ماشومان دی وګي دي دواینه بکاريږي.
بریتانیایي مرستندویو مؤسسو د بس پنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا آی آر سی اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بیوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرشي لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکي هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلی بند له امریکا او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیرنه یې وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه، د هغو کسانو شمیر چې په بیوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کرونا وایرس ژغورلی شي.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په پاکستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای تر هغه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک نه وړاندې کوي ترڅو د دوی په وینا اسټابلیشمنت چې اشاره یې فوج ته ده ډاډ ور نه کړي چې په سیاست کې به مداخلت نه کوي. مخالف ګوندونه د حکومت ضد مظاهرې کوي خو د دوی ترمنځ د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو اختلافات دي. حزب اختلاف تور پوری کوي چې عمران خان د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلیو لالارې واک ترلاسه کړی وو، خو واکمن تحریک انصاف ګوند د درغلیو خبره ردوي او وایي چې مخالف سیاستوالان د خپلو درغلیو پټولو لپاره مظاهرې کوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي مخالف سیاسي ګوندونه راتلونکي انتخاباتو ته ګوري نو ځکه عدم اعتماد راوړلو کې سنجیده نه دي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه لتیری سه مودې راځي د حکومت ضد مظاهرې او جلسي جلوسونه کوي او غواړي چې حکومت دل منځ لاړ شي. خدا ګوندونه د ادم اعتماد للارې د وزیر اعظم عمران خان لری کولو په اړه زړه نازړه دي. دا چې ولی مخالف ګوندونه عمران خان د وزیر اعظم لسوکې لری کولو په اړه د ادم اعتماد اینی لار نه خپلوي په اړه د جمعیت علما اسلام یو مخکخ حافظ حمد الله وای د عمران خان پر ضد ادم اعتماد تحریک تر هغه کامیابیدل ګران دي تر سوچ د فوزی اسټابلیشمنت ملات
موجوده حکومت خلاف راوړو مثبت تاریخ عدم اعتماد کامیابولو دپاره دهغه سهارینه دهغه بیساکینه دهغه ستون او کمبینه مدد اخو چې پر کوم باندې موجوده حکومت ولاړ دي چې هغه د اسټابلیشمنت په نامه یادیږي. لهذا او زموږ ژباړه دا ده چې موږ د اسټابلیشمنت له مدد نه غواړو، ځکه موږ دا وایو چې په دې عمل کې د پوران صاف او شفاف غیر جانبدارانه الیکشن چې په هغه کې به د غیر جمهوري قوتونو د اسټابلیشمنت یو قسم مداخله کوي.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې په واقع راغلی وو. مخالف ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلي سره واکمن شوی دی، خو حکومت او فوج دار ادبی. انتخاباتو کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافې او منصفانه وي. مخالف سیاسي ګوندونه د 2006 کال د سپتمبر پر شلمه په اسلام آباد کې تر غونډي وروسته د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد جوړ کړی وو. د 2021 کال په مارچ میاشت کې په سینټ کې د اکثریت باوجود مخالف ګوندونه د چیرمن ټاکنو کې بریالي نشو. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنګي د دسمبر پر 15 مشال اړتیا ویل چې د دوی ګوند یوازې په عیني طریقه حکومت ختمول غواړي.
پیپلز پارټي په ملک کې د دهشتګردۍ خلاف، پاکستان پیپلز پارټي په سیاست کې د مذهب کارت د استعمال خلاف، او پاکستان پیپلز پارټي یو جمهوریت حکومت غیر جمهوریت طریقې سره ختمېدو باندې احتلاف لري. مونږ دا ویو چې پیپلز پارټي یو جمهوری په جماعت ته او کلم چې په پارلیمان کې دنه د یو حکومت خلاف یو مومنٹ راځي، یو نو کانفیدنس مو کیږي، مونږ دغه ته جمهوری طریقه ویو.
بلخو د مخالفو سیاسي ګوندونو په ائتلاف کې شامل د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دسمبر پر 14 ډان ورسپانې سر په مرکه کې ویلی وو چې د دوی ګوند به تر هغه په مرکز او یا پنجاب کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک نه راوړي تر څو چې دوی ته د استخباراتي ادارو او فوج په اړه د عمران خان د ملاتړ د ترشا کېدو فوج یقین نوي شوي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د دسمبر په 15 مشال اړیسره په خبرو کې د مخالفو ګوندونو د خبره رد کړه چې د دوی ګوند د ادارو او یا د درغلي او لارې په واقع راغلي.
اول ځل ادارو ځان نیوټرل کو د حکومت خلاف د دې مرګستیا نه کې چې دا کول غواړي چې را څنګه چې په ماضي کې شوې دي د قصې دې ادارو تر احساس شوې دي چې ماضي کې غلطه شوې دي او وی نه کې د دې په بیټ باندې نه دي چې څنګه غواړي چې را د ادارې د زمو سره مرګستیا او کې حکومت کارتا او کې د دې خو خپل کته ته ټیم شته دی خو اندازه تاسو کوه کوم څه چې چې د دې نه مخکې چې په سکیورټي باندې چې کله ارمی چې ځي نو دا ټول حاضرې خو چې ارمی چې په کوم ورځ نه نه بیا دی ناراضي او د دې خو ټول انحصار په ادارو دې زکه چې دوی خدا خدای ادارو پیداوار دي کو دا بوسو سه وګورې جو تاسو ټول دنیا ته خبر ده چې راغه تب ایوب خان تب هغه ډی ډی به هغه وګړه کو دا چې یو لک په زمانه نواز شریف سره زما عمر ولګي هغه ټول دنیا خبر ده.
بلخو د سیاسي چارو شنون کی دا نظر دي چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافات لوجه په پارلمان کې د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد نه راوړي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د دسمبر پر 15مه مشالو ته ویل چې سیاسي ګوندونه د عدم اعتماد تحریک راوړلو پر ځای راتلونکو انتخاباتو ته ګوري.
نو دا هغه یو سیز دی چې هغه د اپوزیشن ټول چې کوم دی هغه یو ځای کې دوتا نه پرېږدي. لکه د مخکې الیکشن په صورت کې اپوزیشن خپل راځنه دی چې پرایم منسټر به چا راځي، وزیر دفاع به چا راځي، دا سیزونه هم کوي. نو دا هغه لپاره دا وخت دی نو سیاسي جماعتونه ځان ځان لګیا دي کوم ګډه وګورو د بلدیاتي انتخابات په هغه کې هم په یو ځای کې لکه مطلب اپوزیشن جماعتونو امیدوار متفقه را وړاندې نه کړو. نو په خپل خپل توګه باندې لګیا دي او خپل خپل زور هي چې مخکې کو اسټابلیشمنت هم په چا باندې نظر لري. نو هغه به د دغه جلسو د دغه خلکو رایستو د دغه بلدیاتي نتایجو په نظر په جوړ باندې ساتي.
د مخالفو ګوندونو اتحاد چې د 2000 کال د سپتمبر میاشت کې جوړ شوی وو په لومړي سر کې 11 سیاسي ګوندونه شامل وو، خو وروسته پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له ائتلاف ووتل. په پاکستان کې تیر عام انتخابات په 2013 کال کې شوی وو او ټاکل شوی چې راتلونکي ټاکنې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې کیږي. په پاکستان کې د یو منتخب حکومت آئینی موده 15 کال ده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د تیرو دوه کلونو نه په ملک کې پیدا کیدونکو قدرتي ګیس تر 9% پورې کمیږي او په راتلونکو کې په ملک کې د ګیس د ذخیرو د ختمېدو ویره یې څرګنده کړه. خو د ګیس صنعت کې کارکونکو وایي چې د ګیس پیداوار په ملک کې او بیا په خیبر پختونخوا کې زیات دی او دغه شان گاونډي هیوادونو کې هم ښه ډیر مقدار کې ګیس موجود دی او هیڅ د کمیدو ویره نشته. خو وایي حکومتي غړي د ناپوهۍ او یا د نرخونو زیاتولو لپاره داسې بیانونه ورکوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د ګیس صنعت سره تعلق لرونکو کاروباریانو د مرکزی اطلاعاتو وزیر فواد چودري هغه بیان په سختۍ سره غندل لري چې ګنراتون کې سوکاله کې په پاکستان کې خپل د ګیس پیداوار ختم شي. د دسمبر په 14مه د مرکزی کابینې غونډې ورسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري یو خبری کانفرنس کې دا خبره په ډاګه کړه چې تیر دوه کالو کې پاکستان کې د ګیس پیداوار تر 9% کم شوی دی او راتلونکو سو کلونو کې به پاکستان کې ګیس ختم شي.
گیس شہروں میں ہے وہ سبسیڈائزڈ گیس ہے اور وہ 78% لوگ
ٹول خاریوں کے دا وقت 28% خلق و تا چھ کم گیس تھے ہغه پ امدادی اور ارزان نرخ دوی تور کو لکھی گی اور ددی بوج باقی پاتی 8% دا پاکستان آبادے باندھ دے چا سرا چھ دا قدرتی گیس سہولت نشت دے اور ہغوی دا سلنڈرو کویلے دا لرگو خشاک یا نور سیزون کاروی خدا با اس دا سنوی اور ہر کال گیس 9% کمی گی. تیر کال ہم اور سخ کال ہم پاکستان کے دا گیس پیداوار 9% کم شوی دے چھ پ نتیجہ کے راتون کے سو کالو کے تاسو سرا بگیس نوی اور دا گیس دا پورا نظام با بدلول پکار ہوئی.
پھر 9% ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی اور ہمیں گیس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا.
ولی خیبر پختونخوا کې د ګیس صنعت سره تعلق لرونکو او د سی این جی سټیشنو د اتحادیې غړي پرویز خان خټک وایي چې حکومتي غړو ځان د هیڅ نه دی خبر کړی. یا خو کوم ملک کې شته د ګیس ذخیره زیات دي نو بل خو تسیمه کې گاونډي هیوادونو سره لوزنامې شوې دي او د هغوی نه هم غټ مقدار کې خپل د ګیس ضرورتونه پوره کول شي.
خپل ملک کې موږ ګیس الحمدلله ډیر زیات دي. خو د هغه لپاره ایکسپلوریشن، د هغه لپاره ایکسپرټیز، د هغه لپاره ډرلینګ، د هغه لپاره د ټولو سیزونو ضرورت ته کاپی یو پروجیکټ بتاسو اوریدلو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا چې هغه هم دی التوا شکار ترشوی درشو سلویشتو کول نه پي باندې ډېر پیسې ولګې دي. دریم پروجیکټ یو هغه پاکستان پایپ لائن پروجیکټ خو موږ اوسه پوره شې دي نو هغه خپل پاکستان ته انکړ نه دي. سلورم چې ډېر شارټ لیا روا ترشوی منسٹر شاهد خاقان عباسی کل منسٹر پي باندې شروع کړی و چې هغه دوا ټرمینل چې دینو هغه جوړ کړ پورت کاسب باندې حضور دې خبرو چې د حکومت راغو په کاردار چې دغه ټرمینل زیات کړی و او الټا چې دې مثال خبرې چې ګیس ختم گیس اس کل ہم ان شاء اللہ نہ ختم جی دی مجھے پمل کے گیس ڈیر زیاد تھے.
نموڑے جاتے ہوئی چی خیبر پختونخوا صوبہ دخپل ضرورت نہ اس ہم سیوا گیس پیدا کبھی اور دغشان یوش مرسی میں نور داسی دی چی کچر حل تلٹن وکلی شی اور حکومت سنجیدگی وہ کھولا نو دغلتا غٹ مقدار کی اور دغورا معیار گیس شتا دی. دا دین وړاندې د پاکستان مرکزی کابینه لخوا د پټرولیم او انرژي لپاره جوړې خصوصي کمیټه او د قومي اسمبلی غړي انورتاج بنگش مشال لیډو ته د نومبر په 14 ویلي وو چې روان کال ولکه د ګیس کنکشن ټول ملک کې ورکړې شوې دي او 15 نور کنکشن به هم اوس لګي. بل دا چې موجوده وخت کې د ګیس خپل ملک پیداوار کم شوې دي او وختنه زیاته ده. ختمه سرګند کړه چې حکومتي لټونی کمپنو کار پیل کړی دی او زر به د ګیس په کمی قابو عمومي. پاکستان د ګیس ته کمی پوره کول لپاره د ملک دننه پیدا کیدونکې ګیس نه علاوه بهر ملکونو نه هم ګیس راغواړي او تیرو کلونو په نسبت 13 اگست میاشت کې 15.3 میلیون ټنه ایل این جی ګیس راغوښتی وو چې تیرو درآمداتو په نسبت 23% سیوا وو. تیرو سو کلونو راسې پاکستان زیاتره سیمو کې چرته چې ګیس شته دی هلته د ګیس لوډ شیډنګ او یا کم فشار په خصوصي توګه یخنۍ کې خلکو ته ډیر راځي او نن سبا هم د ورځې په کورونو کې او ماښام 4 بجو نه پس په سی این جی پمپونو کې ګیس نه او دغه پمپونو ته روزانه لوی لوی د ګاډو او موټرو رکشو او د سورلو د ګاډو قطارونه لیدل کیږي. دا سوداګرو د اتحادیې غړي وایي چې پاکستان دا وخت سباندې 4000 ایم ایم سی مقدار کې ګیس پیدا کوي او د دې ضرورت خوشا 6000 دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړي د اخري ريپورت طرف ته په پیښور، کوټي او کابل کې د کتابونو خبرونکې او کارپوهان وای په 2021 زیږیز کال کې د کرونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناقراری کې ایوي خواته د جون نور برخي اغیزمنې کړي، نو بل لوري ته د کتابونو د خبرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. له یو اټکل سره سم روان کال په 3 خارونو کې شاوخوا 415 کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پر تلای شمیر کم وو. همداراس په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هسي په هغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر هم درېدلې دي. پر دې موضوع تفصیل د شاهین بنیری پر ریپورت کې.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند، جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلې دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي:
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي، نو هغه تقریبا 700 نه برابر 100 خوشه داسې زه کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دي، هغوی تقریبا 10 خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 10 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې 30 کتابونه چاپ کړي دي. یونیورسټي بوګیجنسی والا چې کم دی، هغوی تقریبا یا 15 کتابونه داسې به چاپ کړي وي. او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده، نو هغوی هم دا ځل دې کال کې هغوی صرف نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړي، خو تقریبا 100 کتابونه هغوی هم چاپ کړي دي.
اگرچې د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي، خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي:
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې دا د دې پنځوسمه کلیزه هم ده د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تعداد کړی چې موږ 50 کتابونه چاپو هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شډیر کتابونه چاپ کړي دي دا رنګه یو بل د کوچ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی د تاسو د پبلیشینګ کار هم شروع کړی دی هغه په دا نږدې شپو کې یو وخت کتابونه چاپ کړی دي نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوی دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوی دی
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمېر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانشوي روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپرندو سي ادیر کتاب په دې کال کې چاپ شي ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې دا موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم دا سه نور خپرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرص بيخي بند شوې او ځکه یو وجه کورونا و او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو نو دا ټول شیان چې یو ځین شینل تک یو بد کال بلم تیر شوې د کورونا کال کنه نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړل
خو ځنې سرنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو لکبله لیکوالان د ته ارشوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایو کی او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفيانه موضوعاتو باندې د خپل فکر سرګندونه وکي د پېښور د ایڈوارډز کالج استاد او سرنکار سمی الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده نو موړې نوروای
تنقیدی چې کومه نړیواله پیمانی دی په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دینو هغه مخې ترازی کته شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانه اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتيږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دی هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خبرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي خو د ساينس فلسفه او مذهبياتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لګ پاتې شوې ده
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د مشال ویډیو د نن خبرونو د پای شیبیر رسیدلې دي مليح امیرزاده توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی
د پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری د حکومت او ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي چې ریاست هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناو خلکو قاتلان معاف کړي نوموړي دا خبره د پیپلز ګوند په رسمي ویب پاڼه نن د آرمی پبلک سکول له ترګر بری ته ووم کلین په مناسبت خپور شوی بیان کې کړي په ان حال کې وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې پاکستان په کامیابۍ سره ترګري ته ماتې ورکړي او هیڅ کله به هم د بریک کارشو ماشومان او د هغوی کورنۍ نه مایوس سوی په پېښور آرمی پبلک سکول بیت کې شاوخوا یو سلو سروې کسان وژل شوی چې زیاتره ماشومانو د حملې ذمہواری طریقې طالبان پاکستان منلې و چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو امنیتي سرتیرو په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژلې او د دوه پولیسانو په ګډون یو پوځي جوبل کړي د سیمې د پولیسو مشر نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان سیدګي کې د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس کانسټبل وژل شو او دوه نور جوبل شول بل خو د امنیتي چارواکو په خبره محترم تیر شپه وسوالو په دته خلو همزونی سیمه کې په امنیتی سرتیرو ډزیو کړی چې پکې یو پوځي جوړ شو. د دواړو حملو ذمہواری لاچانه د منلې. د پاکستان سپریم کورټ د لوړ زده کړو کمیشن ته پرون حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د هغو شخصي پوهنتونونو کیمپس چې د اعلی زده کړو کمیشن د قواعدو مطابق نه دي او غیر قانوني دي اوتړي. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه کې پرون دا خبره د زده کوونکو د یوې مقدمې اوریدنې پر مهال وکړه. په کابل کې نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي شمولیت حقونو په حمایت کې شعارونه ورکول. تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې له طالبانو نه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. د افغانستان د وایس واکیو شمیر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا نیټو امریکا نه د مرستې غوښتنه کوي. دوی پرون مشال ویډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځانو د خپلو کورنو د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړي او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل په یو رپورټ کې ویلي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د شام شمال غربي سیمې ته د ترکیې له لارې د دوی بشري مرستې رسولو سم د میلیونونو کسانو د ژوند لپاره ډېر ضروري دي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسی. که پر همدې څه پاتې شوی نو د امریکا غږ دیور ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند ملیح امیرزاده زمونږ تکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. ښه د وباد اوسئ.